دا مشال رادیو دا په خبرونه کې ز ګل آیاز او نادرا درته هر کړي وای دا خبري ساتي په روان خبري سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی زلو پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونه شننې تبصری او ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي خو له هر سر مخ کې د دې سات خبرونه وو لومړی د خبرونو سره ټکی دا بنو په جانخیلو کې په یو ځانمرګي برید کې نه فوجیان وژل شوی په سوات کې په یو خبريال په ټولنیزو رسنیو د امنیتي ادارو پر ضد د خبرو په تور مقدمه شوی او سبا د ایشیا کپ کرکټ جام کې د پاکستان او هند ترمنځ سیالي کیږي اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان فوج وای د بنو په جانخیلو کې د فوج پر قافله ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه نه فوجان وژل شوی دي او 15 نور ژوبل دي د فوج د امریکو سانګي آی ایس پی آر په یو خبر پاڼه کې د بریټ پخله کړي او ویلي دي چې د اگست پر 11 ماخه مهال په موټر سایکل سپور یو ځانمرګي بریټ کوون کې د فوج په قافله حمله کړي او ځان یې الوزول دي فوج وای سیمه یې په ولقه کې خستي او پلټنې روان دي بلخو د فوج استخباراتو او پولیس چارواکو مشال لوی سره په خبرو کې د وژل شو شمیر نه خودلی خود زخمیانو هغه شل خودلی ده د بریز مواري چاند منلي د خیبر پختونخوا د نورو سیمو په سیر په جانخیلو د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې په دې رسټو کې نامني زیاته شوی د سیمې اوسیدونکو د امنیت په اړه د اندېښنو لکبله په بیا بیا جرګې کړي او پر لټونې وهلې دي د خیبر پختونخوا پولیس او امنیتي چارواکي وای د سیمې امنیت تجمندي او د وسلوالو ډلو ضد کاروایي کوي د سوات امنګوري پولیسو د اگست په 11 په ټولنیزو رسنیو د امنیتي ادارو پر ضد پوسټونو په تور یو خبريال باندې مقدمه کړې ده په درشي مقدمه کې چې مشال لړیو تر لاسه کړی د امنګوري تانی تفتیشي افسر ظاهر شاه لیکلي چې خبريال امجد علي صاحب په ټولنیزو رسنیو د سرکاري ادارو او مقامي انتظامی سپکاوي کړي او په ولس کې انتشار خورولو هڅه کړي امجد علي په سوات کې د ازادۍ ورسپانی مدیر دی پولیسو د اگست په 11 د خبريال په کور چاپه هم وهلي واخو نو موړې په کور کې موجود نو خبريال امجد علي نن مشال لوسره په خبرو کې دا تورونه رد کړ او وی ویل چې د هيواد له اساسي قانون سره سم هغه ته د رائے د اظهار ازادي شته دا هغه په خبر په مقدمه کې ټول تورونه بي بنیاد دي دا په داسې حال کې ده چې د دې نو وړاندې د سوات پولیسو خبريال فیاض ظفر د اگست په 11 نیولې وو او پرې تور پور شبي وو چې نو موړې د عامه نظم اګړبټ کړي د حکومت ضد ولس پاروي او په ټولنیزو رسنیو په سرکاري کارمندانو د دروغو تورونه پوری کړي ول خو خبريال فیاض ظفر دا تورونه رد کړي ول او نوموړی د اگست په 11 خوشی کړ شوی وو په پیښور کې مشت افغان وګړي شکایت کوي چې قانوني اسناد لرلو باوجود یې پولیس زوروي او جلون ته اچوي په خار کې مشت ځین افغان کډوالو د سپتمبر په لومړۍ نیټه مشال لوسر په خبرو کې ویل چې یو شمیر افغان ځوانان په جیلونو کې دي او یا خپل هیواد ته ډیپورټ کړل شوی دي یو افغان کډوال د نوم نخ پرولو په شرط نن مشال لوتل چې په خار کې لتیرو سلويختو کلونو رئیس اوسېږي خو اوس هم ویره محسوسوي
چرته خدای نه خواسته دماکه وشي ماجر دی یاره ریډیو والا غریب په دماکه کې څه کار ریډیو والا غریب په دماکه نشي کولای دکاندار خو خپل بچو له زده شپې دومره ریزه کړم چې صرف هغه کور له هغه ترکاری مرکاری او دوه روټي نو هغه ما باندې بند شي هغه ما باندې ساری شي هغه ما ته یو پیغور شي
خو د پېښور په هیتابات پولیس تانی یو چارواکي د سپتمبر په لومړۍ نیټه مشال لوتی ویل چې دوی یوازې حق افغان کډوال نیسي کوم چې له افغانستانه پاکستان ته بغیر سفري اسناد راغلي وي او له قانون سره سم چلند کوي دا په داس حال کې ده چې په سین صوبا کې هم مشت یو شمیر افغان کډوال نیول شوی وو او خپل هیواد ته ستانه کړل شوی وو د پاکستان انتخاباتي کمیشن د جمعې په ورځ اعلان کړی چې دوی د نوي حلقه بندي وخت راکموي او دغه کار به د نومبر تر 10 پورې پایته ورسوي انتخاباتي کمیشن نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره تسره مشورې وروسته د راروانو عام انتخاباتو لپاره د حلقه بندي او کولو موده راکموي چې مقصد یې په هغه هیواد کې پر وخت د عامو انتخاباتو ترسره کول دي په خبر پاڼه کې ویل شوی چې کمیشن به له دغه وروسته د عامو انتخاباتو شیډول یا جدول اعلان کړي لدی وړاندې انتخاباتي کمیشن ویلي ول چې د روان کال د دسمبر پر 14 به وروستي حلقه بندي اعلان کړي دا په داسې حال کې ده چې د تیر اگست په میاشت کې د پاکستان د مشترکه ګټو شورا د هیواد د لومړي برېښنایي او کمپیوټري یا ډیجیټل سرشمیرنې نتیجې تایید کړي چې له مخې د هیواد آبادی څخه د پاسه 2.1 میلیونه ده تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ د پېښور چټک بس سرویس یا بی آر ټی نن د جمعې په ورځ د سهار لسو بجو نه معطل شوې ده. د بی آر ټی د ویاندې صدف کامل لخوا میډیا سره په شریک شوي خبر پاڼې کې ویل شوي چې په دغه منصوبه کې د ځینو کارونو له وجې بسونه درېدلې دي. د چټک بس د پروژې چارواکي وایي هلته د بسونو په اډو کې به ځینې کارونه کیږي او په کمپیوټري نظام کې به هم جدت راوستل کیږي، نو ځکه دغه سهولت د عرضي توګه بند شوی دی. د پیښور د چټک بس پروژه په 2010 کال کې د پخواني اعلی وزیر پرویز خټک په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف په تیر حکومت کې پیل شوی و چې په 2006 کال کې یې پرانسته وشوه. روسي نن سهار د سپتمبر په لومړۍ نیټه له ماسکو سره نږدې د یو اټمي پلانټ په شاوخوا کې د ډرون حملو راپورونه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین فوج ویلي چې د هغه هیواد په مشرقي او جنوبي سیمو کې د روسي عسکرو لخوا په 1300 میاشتنی جګړه کې خپلو ځوابي حملو ته دوام ورکړي. د ماسکو خاروال سرګي سوبیانین ویلي چې د روس د هوایي دفاعي نظام ماسکو ته تلونکي ډرون راغورځولې دي. او وروستۍ خبر د کرکټ، سبا د هند او پاکستان ترمن د کرکټ لوبه کیږي. ټاکل شوی چې د آسیا جام سیالو په ترس کې سبا دریمه لوبه د پاکستان او هند ترمنځ ترسره شي. دغه سیالۍ به د سریلانکا په پالی کې لوبغالي کې د پېښور پر وخت ماسپښین 2:30 بجې پیل شي. بلخوا افغانستان به د سپتمبر په دریمه خپل لومړی سیالي د بنگلاديش سره کوي. دا د مشالو خبرونه. خبرونه مله مشالو ډی واوریدل او کچر را سره باندې غړي تر پای پاتې شي. نو د نور رپورټون ترڅنګ د دې رپورټون تفصیل به هم واوري. د پاکستان فوج وای په بنو کې پر فوزی قافله برید نه سرتیری وجلی دي. د کراچۍ پولیسو په بند کې د یو ځوان د مبینه وجنې پر ضد احتجاج شوی. د احتجاج یو ګډونوال علاءالدین تور پورې کړی چې پولیسو نعمت الله د پیسو لپاره نیولی وو.
ما ورته چې خودکشي څنګه وکړه، تاسو خو بیګا د ما سره ډیل وکړو چې 1,00,000 روپۍ راوړه، ستاسو الک سره 2 کیلو چرس دي، موږ به دا ستاسو الک پرېږدو، 1,00,000 روپۍ راوړه.
په خبر پښتونخوا کې د بجلی، ګیس او نورو خوراکي شیانو بیې لوړېدو له وجې ولس پریشان دي. دوی وای وار له مخې ګرانۍ سره مخامخ وو.
سره پرېسن 200 روپۍ خرڅ کړی دی او په دې غریبۍ کې مونږ لګیو او قسم نه بس دا څنګه ضرارت ته څنګه قوم دی ولا
دا تیل او دار څه قطر او ورته وي د غریبانو ته چې دې ځان له مزدوري مو کې.
د ملتواله ګوندونو او ډلو د پلویانو ترمن د نظر او فکر اختلاف په سوشل میډیا په بدو ردو او کنځلو بدل شوی. د دې وجوهات څه دي؟
خان فکر سیاست نه دی مایوسه دا عمل ک ترسو پوری و نه درید تر وخت پوری به دا خبر او مغه شان غیر سیاسي ریویو تزي کنزل سپک سپوري پی غورجن لهجه
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو ل مشال رادیو سره اوسه. مشال لیت تاسیغ وگی. پولیس او فوزی چارواکي وای د بنو په جانخيلو کې پر فوزیانو ځانمرګي برید کې نه سرتيري وژل شوی. د پولیسو او استخباراتي چارواکو په وینا شل نور سرتيري ژوبل شوی. خود او فوج اما اړیکو څنګه په خپل بیان کې د ژوبلو شمیر 15 خودلې ده او د نه سرتيرو وژنه تاییدوي. د برید مواري لا چان ده منلې. نور تفصيل عمر وزیر راکوي.
فوزی او پولیس چارواکی وای چې د خیبر پښتونخوا په جانی خیلو کې د اگست په 1 د پاکستان پر فوز برید کې 9 سرتیری وژل شوی او 15 نور زخمیان شوی دي. د پاکستان فوز د اماړیکو ادارې ISPR په یو بیان کې ویلي چې په موټر سایکل سپاره یو مشکوکا ځانمرګي پر فوزی قافله برید وکړ چې پکې 9 سرتیری ووژل شول او 15 نور ژوبل شول. بیان زیاتوي چې فوز د ترهګری لمنځه وړلو ته ژمن دی. دغه برید پرون د اګست په 1 نیټه مسخوتن مهال جانی خیل مالی خیل امنیتي پوستې سره شوې. خو په بنو کې پولیس او استخباراتي ادارو چارواکو بیا مشال ریډیو ته ویلي چې دغه برید کې 9 سرتیری وژل شوي او تر شلو پورې ژوبل شوي دي چې بنو فوزي روغتون ته یې رسولي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ پر ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر وو د پیښې غندنه کړې ده. هغه لیکلي چې د نه عسکرو په وژنه سخت خفه شوی دی. تر اوسه پورې د پیښې ذمهوري لا کومې ډلې نه دی منلې. تر دې وړاندې د اګست په 10 شمالي وزیرستان غلام خان سیدګي کې د امنیتي ځواکونو د ځمکې لاندې بمونو شنډولو پر یوې ډلې په موټر بامي ځانمرګي برید کې 2 ولسي وګړي وژل شوي ول چې ښځه او مېړه ول. د دې برید زمواری چا نه و منله. د اگست پر 15 د شمالی وزیرستان یو لوړ پوړی انتظامی مشر اډیشنل ډیپټی کمشنر قیصر کونډی په وسلوال برید کې ژوبل شوی و چې د حمله زمواری هم هیڅ یوې ډلې ونه منله. تر دې مخکې د اگست پر 3 شپې مهال په شمالی وزیرستان کې په دوه جلا جلا حملو کې 2 تنه وژل شوي ول او وسلوالو میرلی کې د ماړی پیټرولیم شرکت ته سامان وړون کې 8 گاډی سوځولی ول. دا غو حملو ذمہواری هم چا نه و منلې. ماړی پیټرولیم شرکت په شمالی وزیرستان کې لزمه کې تیل او ګیس باسي او تر دې وړاندې هم پر کارکونکو حمله شوې دي او ځینې کارکونکي وژل شوي او تختول شوي هم دي. روان کال فروری په 11 لکجوري امنیتي پوسټ سره نږدې د هغه کمپنۍ د کاروان د امنیت لپاره ورسره پر روانو سرتیرو ځانمرګي برید شوی و چې پکې 3 تنه وژل شوي ول او 22 نور ژوبل شوي ول. په ژوبلو کې 15 کسان د ماړی پیټرولیم شرکت کارکونکي ول او 2 د اف سي ځواک سرتیري ول. برید زمواری تحریک طالبان پاکستان منلی و د خیبر پښتونخوا د نورو زیلو په سیر په شمالی وزیرستان کې هم په وروستیو کې ناامنی لا زیاته شوې چې پر ضد یې هلته په بیا بیا احتجاجونه هم شوي. روان کال کې په شمالی وزیرستان کې 24 هدفي حمله شوې او تیر 2022 کال کې د غلطه 46 هدفي بریدونه شوي ول چې پکې تر 60 زیات مشران، مدني او سیاسي فعالان، ځوانان، دینی عالمان، امنیتی سرتیری، سرکاری چارواکی او د ښځو په ګډون نور ولسی وګړي وژل شوي ول. په شمالی وزیرستان او جاني خیلو کې د نامنۍ او هدفي بریدونو ضد وخت په وخت احتجاجونه پر لتونه جرګې شوي. له حکومت یې په سیمه کې د امن ټینګښت غوښتنې تکرار کړې دي. دا راز پر ځمکه لسه د پاسه یوې میاشتې راهسې د ټولو اتمانځایو لویه جرګه هم روانه ده. دوی د نورو غوښتنو تر څنګ په سیمه کې د امن باوري کولو مطالبه کوي. بل لوري ته حکومت او فوج په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي او په تیرو کالونو کې یې په دې لړ کې بریاوې ترلاسه کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا. تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
مشال لري. تاسو غوږی د بلوچستان پښین سره تعلق لرونکي ځوان نعمت الله د کراچي پولیسو په حراست کې مړ شوی دی. د نعمت الله رور رحمت الله او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کراچي مشرانو تور پورې کړی چې نعمت الله پولیسو په تشدد وژل دی. پښتونخوا ملي عوامي پارټي او په کراچي کې نورو پښتنو د اګست په 11 د ښار په صدر سیمه کې د نعمت الله د جسد سره احتجاج پیل کړی، غوښتنه کړې چې د نعمت الله د وژنې عدالتي پلټنې دي وشي. بلخوا د کراچي ښار سیټي پولیسو اس اس پی عارف عزیز دعوه کړې چې نعمت الله او د هغه سره دوه نور ملګري پولیسو او حساس ادارو په ګډو عملیاتو کې نیولي وو او ورسره 10 کیلوګرام نشه توکي ترلاسه کړي وو، خو نعمت الله په حوالاتو کې خودکشي کړې ده. نور تفصیل کراچی نه نیاز علی په دې رپورت کې راکوي.
د کراچی ښار صدر بازار مخېتا د مړی سره احتجاج کوونکو تور لګولو چې نعمت الله د پولیسو په بند کې په تشدد وجلې شوی، ځکه دوی د انصاف غوښتنو لپاره احتجاج کوي. د احتجاج په مهال د وجلې شوی نعمت الله ورور رحمت الله بیګا د زیارت په ماسخوتن مشال لیډیو ته وویل د دوی تعلق د بلوچستان صوبې د پښین سیمې سره دی. په کراچی کې مزدوري کوي. رورې د چای په هوټل کې کار کولو، د 15 ورځو نه موبایل بند و. پرون ورته د پولیسو لخوا ځواب شوی چروری په بند کې دی او نن ورته ویل شو چې هغه مړ شوی دی.
پرون ماشام گرفتار سو، بیا د ماشام یې زما خپل ټلیفون را کړو دا گرفتار سو په دیف سي دغه را څوک سره سین. بیا موږ سار بیا موږ خپل اطلاع نه کړو ته سار بیا پر دغه بجې باندې پراته بجې ټلیفون را لې چې بای تور خودکشي کړي د راس سي ول سي پور دی.
د کراچي خار د لیاري تانی د پولیسو د رپورت تر مخه نعمت الله د اگست په 13 نیټه د کرلی تانی په علاقه کې نیولې شوی وو. د کراچي خار سيټي پولیسو اس اس پي عارف عزيز دا وکړي نعمت الله او د هغه سره دوه نور ملګري پولیسو او حساسه ادارې په ګډه عملیاتو کې نیولې وو او ورسره 10 کیلوګرامه نشئی توکي چرس ترلاسه کړي وو. په دوی تور لګولې شوی چې د بلوچستان حب دلاري کراچي ته نشئی توکي سپلای کولې. د کرلی پولیسو د اگست په 13 بیا مطبوعاتو سره په شریک کړي خبر کې دا وکړي چې نعمت الله په حوالات کې ځان ته تیزندې اچولې او ځان یې وجلې دي. خو بلخوا د احتجاج او ګډونوال او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ځای مشر علاءالدین بیا تور لګولې چې نعمت الله او دوه نور کسان پولیسو څو ورځې وړاندې نیولي وو او بیا یې ترې تر پیسو غوښتنه کوله او چې دوی د پیسو ورکولو څخه انکار کړی بیا یې په دوی تشدد کړی او نعمت الله ژوند دلاسا ورکړی دی.
نعمت چې کوم وخی دی کنه هغه ته ټلیفون کړی و پولیسو ته تاڼې هغه ریکارډ شته هغه ته ویلي وو چې تاسو به 1,00,000 روپۍ راوړئ کس به بوځئ هغه ویستی دا موږ به بندوبست وکړو. بیا د شپې 3-4 بجې ټلیفونونه ورته کړي دي دا په ریکارډ موجوده دي او د تاڼې نه په ټیسل نمبرو باندې ټلیفونونه شوي دي 3-4 بجې د شپې بیګا دا موجوده دي. سهار چې بیا په 10 بجې ټلیفونونه کړي دي دا ټلیفونونه نمبرونه هر څه موجوده دي موږ سره سره دي. نو بیا یې سهار په 10 بجې ټلیفون ورته کړی دی ما وی خی بای څه مسله ده وای دی راته ویل چې راسئ تاسو ستاسو کس چې دی په تاڼه لاکب کې خودکشي کړې ده. هغه وی ما ورته ویل چې خودکشي څنګه وکړه تاسو خو بیګا د ما سره ډیل وکړو چې 1,00,000 روپۍ راوړه ستاسو هلک سره 2 کیلو چرس دي موږ به دا ستاسو هلک پرېږدو 1,00,000 روپۍ راوړه خودکشي څنګه کړې ده.
احتجاج چې مازیګر پیل شوی وو تر شپې ناوخته روان وو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو عہدیدار عبدالرب دورانی بیا مشال ریډیو ته وویل دوی د انصاف غوښتنه کوي او غواړي چې د هغو پولیسو پر ضد کاروي وشي چا چې په نعمت الله تشدد کړی او وجلې دي.
که څه هم دوی پسې جرمونه ککړ وي که نه وي لیکن د سزا طریقه یې دا نه ده چې خلک په تاڼو کې دوی وژني او بیا سردخانو ته وړي. دې نه مخکې څو ورځې مخکې سلطان محمد باجوړی وژل شوی دی. دې نه مخکې نور پښتانه ځوانان وژل شوی دي او که چېرته په تاڼو کې دغه ټارچر سیلونه وي او پښتانه وژل کېږي او بیا د دوی لاشونه راوځي او بیا د سند پولیس په هغو باندې د منشیاتو یا د اصلو په ککړ داسې یو جرمونه لګوي نو زما په خیال چې دا دروغ دی.
لدی وړاندې هم د کراچۍ او سند صوبې په پولیسو دغه ډول تورونه لګېدلې دي. د جولای په میاشت کې د سند صوبې په خیرپور سیمه کې د باجوړ سره تعلق لرونکي سلطان محمود په نوم یوتن د پولیسو په حراست کې وجلې شوی وو او بیا ځایي خلکو تور لګولې وو چې پولیسو په هغه تشدد کړی او هغه مړ شوی دی. خو د سند پولیسو تل دغه تورونه رد کړي دي. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه اړین معلومات بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه پر ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
مشال ریډیو تاسو ته غوږی. په پاکستان کې د بجلی، ګیس، پېټرولو، ډیزلو او دغه شان د بیانو او نورو خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونو زیاتوالی ولس ډیر پریشان کړی دی. په خیبر پښتونخوا کې خلک وایي کار روزګار کول او د کور چلول ورته ډیر ګران شوی. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې باید د خوراکي او نورو شیانو بیې راټیټې کړي. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان ځینو کسانو سره خبرې کړي. راځي چې دا وو
دا مشال ریډیو قدرمنو اوریدونکو شبیر احمد جان ما څنګه چې تاسو ته پته را پاکستان کې دا وخت یو شمیر خوراکي غیر خوراکي توکي بجلی ګیسونه او د پټرول نرخونه حکومت سیوا کړی دي. د چینو یو کیلو نرخ د هیواد په بیلابیلو بازارونو کې 100 او 80 ځینو کې تر 200 خلک وایي چې خرڅېږي. دغه شان د بجلی یونټ 150 روپیو سیوا شوی دی. د بجلی بلونه ډېر زیات راغلي دي. 13 تقریبا یوې اونۍ راسي د ملک په بیلابیلو برخو کې په ټولو سبو کې احتجاجونه روان دي. پټرول او ډیزل 300 روپیو نه په 1 لیټر زیات شوی دی. دغه خلک وایي چې دغه ګران نرخونه له وجې د دوی ژوند ډېر اغېزمن شوی دی. راځي چې ورشو سرې فاروق اعظم چوک ته ولاړې ما چې مزدورکار، دیاړمار، دکاندارانو او عام ولس د دې نرخونو په اړه باندې څه نظر لري. کوم د سده عمر د سمر د کار سکے
عمر مې 18 سال د خرابو کار کوم. نوم مې یوسف ته او د اپریشن پالات باندې زه ګرځم د پرول خرڅو مټر په کارم کړی. حال تر چیړي ګرم دې چیړي سر را پرېسن 200 روپو خرڅ کړه دي او د غریبې کې مونږ لګي او قسم نه بس دا څنګه ضرورت ته څنګه قوم دی ولا په پتم نه کوي.
دا خو تر څو سال عمر دې ول سکول سبق ولې
بس غریبي بس سکول سبق نه شو ویل بس د خدیاړې تر او د خرابو کار کوو بس دا دیګي نو
کار دې رونه دا وی څه کار دی
دار مې کانو سره کار کوي او مې دې وعده کړل هغه جدا دې
بل څه مونږه
د بجلی بل خو راغل 9,000 روپۍ راغل. موږ خو نه داخل کړ موږ په میاشت کې 200 روپۍ پیسې نه او
د کور نور ضرورتونه دارو شو غم خادي شو بلی نه شو هسپتال پیدا بیا سیمه
خلک خپل خرچه نشي چلول دارو بس صدقه
پنا سور پہ جڑے چینی دے دا سکنے چھ پرگ پدی کہ مندار وڑنی چھ برابر ول مسار نہ پری صدق 200 روپے گل او وسم دا لڑا مگ انچار یو 200 پیڑو مو ول مویزا جون دیر بالکل دیر زیات تھان بالکل وہ گارے کرے زیادتی سے وہ انگور راجی سے دو لاکھ روپئے قریب اخلی درے لاکھ انگور آر سب گران سی ماں پہ 200 روپئے کانچے روڑا اس پہ 1800 روپئے اور پہ 250 روپئے سو خوری انگور سو جانا سبزی نہیں سی آگے انگور بس 250 روپئے کلو ہے
جسے
پھر دوست جی چکل تیلو کی جی دیکھ کرے زیادہ سی نو دا زیادہ تیل سونا اخی جی بڑوں مس رکھی جی کرے نہیں مس رکھی جی ارے اوشے اس ربا پر رکھی جی دا تیل اور دار سا کترا وارتا ہوئے دے غریبانا نو تھا کسی جان نے مزدوری مو کی دا غریبانا نم خدے خکی زکا چی غریبانا تباشو اور غرق شو بڑا نشی اگستے بچوں نے کتاب نشی اگستے بل سے تعلیم پہ نشی کولے انہیں سے گرانی را دلتا بسل پیدا کی اور پینزا سا ہو لگئی نہ سچی نے وہ گرگی معشوم باندھ تعلیم بس اچھی ہوگی اور کار اسے ہوگی اور دانور خوشی چکم یو راضی بابا رکھی جی دا بار خلق نو ہر یو راضی دا عمران خان نہ بار عمران خان بے قدم ہی خیر ہے اور دانور پسی بابا رضی غریبانہ نے دیکھو تھا باکڑ
یو کل مکھ کے چورس لڑ سے آ وقت بعد اڑو چینی گوڑی تھا بس سنگوڑل اوس صورت ہے
گوڑا گوڑی چکم دی 110 ہم بڑل بس جگہ گرام شریف 110 میں گوڑی اڑل عمران خان نہ پچ پک نیم سوا پک سوا او پی نیم سوا دام گوڑی اڑلی بس نہ رکھے رہی کار کو ملا کا رکھنا مزدوری کو نہ رکھے رہا ماں ولہ کا روڈے میں بھرا تھا پڑے دی روڈے میں مزدوری کو ملا نے سوال نہ کم بلکہ
السلام علیکم ز د تنگی پور روڈ باندې د وختو کټکول کار کوم او سال می نوم دی
سال استاد دار ته وای چې کال نیمروز تلړ دا پټرول بجلی ڈیزل وړو وړی چینی هغه نه فونا راته وای خو ساتو وای کور څنګه چلوي روزګار څنګه دی
یاره زه خو یو کس ما بچی مې والدی خدا وای ما چې زما جون خوډر ګران دی او زه د ځان نرستو کسانو ته ګورم زما نم ډیر زیات کمزور خلک دي زما په غوی ډیر زیات نظر دی او ډیر کسان زوینه منګل راځي او کینی چې هغه روزګارونه ډیر زیات خراب دي نه په روډ باندې نه په بازار کې څوک مزدوري کولی شو نه مزدوري داسې خاص ملاوي کو نه په مزدوري نن کار کیږي بجلی هټ درجه ډیر زیات گرانا دا چھ بجے خو سوکھ سوچم نشی کولے چھ داغے نن بل نشے داخل ہولے دا گیس بل نشے داخل ہولے اوڑ کم جائے تو سر 3500 روپے بانے روڑا دا سلور تڑے یہ رو روزہ بتا تا کم کم ہا برا کم حالات دا سیدی چھ نن خپل مرتا خلق بس دا مرگ نسو کیری گی نا بس مرتا خلق تیار دی چون گران دے
سوک لیڈر یا پارٹیش دے چھ تم آتے ہو ساتے
نا 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 گورے دے لیڈر ہو دو گورے دے اوٹ خبر برا تا نچے دا دین را بانے ڈازو کا منگلی یو قسم سنی دے کھڑے او کم یو چھ دا کورس ہے تتلی بیا زمون تا پوسٹ نرے کرے تارا چھ دا تعلیم علم والا کان سال دے تعلیم نہ کم زے تو رس دے لکان کم کم جو پلے میں کلو کم تعلیم نہ کلو نہ نو کرےشتا نہ دغشتا ورش شے شد لک روپے ور کے چتا نو کر کی شد لک روپے خو غبیا پدیش کرے کی گٹی دی نشی راشا دا ما بچی سو لسم کڑے دے بند دو لسم کڑے دے راشا راشا پ 200 روپے بالے پر سر حالتا جارو ہوئی راشا دے دفتر کے جارو ہوئی
حضرمن حضرن کو تمام لرم چې دغه خلکو خبره پتا سو ورو دی وی خو بیا د پاکستان چې کم نگران
وزیر اعظم دی انور اوټه کاکل هغه خپل وینا کې ویل دي چې را د هواد ولستا د ریلی پر کول لپاره یې څه اساتیا وی یا ارزانی نه ول لپاره په دې هڅه کوي چې راته سلور میاشتو په بیرو کې دې یا نو د بجلی د شانت نورو مدونه کې ریلی فرق خو دغه لپاره به دي ټولان دی د ایم ایف سره رابطه کوي ځکه چې ایم ایف سره چې کم د پیسو اغستو لوزونه اور پاکستان حکومت کر دی داغی زن شرطوں دا سری چھے آگے کی دوی دا آگوی دا وینا بغیر آگے کی دوی اولس دارک نیخ پنے گا سب سیڈی یہ پٹرول باندھ یا پدا سیڈی یا پدا سیڈی یا پدا سیڈی باندھ نشو ورگا وڑی اس پل قربان شبیر مجان لے ورک اجازت تلو اللہ پامان
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئے
د دمې مخ کې تاسو څنګه واوریدل چې په خیبر پختونخوا کې ولس ګرانۍ او د بجلی بلونو پریشان کړی دي. همدارس په کراچۍ کې د ماربلو کارخانو مالکانو او کارکونکو د اګست په 11مه د احتجاج په توګه خپل کارخانې تړلې او احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهره کوونکو د حکومت نه د بجلی لوړ بلونو کې د کموالي غوښتنه کړې. مظاهره کوونکي وایي چې د بجلی د زیاتو بلونو له کبله یې زیاتره کارخانې بندې شوي چې د ډیرو خلکو کاروبارونو ذریعه وه. دا اگست په 10مه د خزانه نگران وزیر شمشاد اختر ویلو چې د هیواد د خرابو اقتصادي حالاتو له کبله نشي کولی چې حکومت ولسته د بجلی په بلونو کې رعایت ورکړي. تفصیل نیاز علي راکوي.
مظاهره کوونکو د حکومت نه د بجلی لوړو بلونو کې د کموالي غوښتنه کړي. د مظاهری په وخت د آل پاکستان ماربلو کارخانی اتحادی او مشر عنایت آمیزی مشال لیډیو ته وویل د بجلی بلونو لوړیدو له کبله یې لګښت څو چنده زیات شوی دی.
زمنګ اعلی حکام ته دا مطالبه ده چې بھائی دومره ظالمانه ټیکسونه او د مرګ گزارونه دې په موږ باندې بند کړل شي. دا موږ دې کوم دې نو د روزګار موقع را کې موږ د حکومت نه سم نه واړو موږ څنګه چې سدي دا دې موږ ته پریدي چې موږ خپل لیبر او خپل روزګار نه ترجیح ورکړو.
په احتجاج کې شریک د آل پاکستان ماربل انډستری او مشر راحت شاه بیا وایي د بجلی بلونه درې چنده او څلور چنده زیات راغلي دي. نوموړی وایي چې د ماربلو زیاتره کارخانی او کاروبار کوونکي پښتانه دي او د بجلی په بلونو کې د زیاتوالي له کبله یې کار ودرېدلی دی.
زموږ کاروبار تقریبا دیوالې شوی دی. زموږ د ماربل سیکټر د الله په مهرباني باندې بده کې ټولو ډېر ګټه شریعت دی او تقریبا 75-80% بګې پښتانه د روزګار سره وابسته دي. او د دې نه زموږ طبقه چې کوم ته
د پاکستان په ګڼو خارونو کې د 1300 راهسي خلکو د بجلی په بلونو کې د زیاتوالي په خبرګون کې احتجاجي مظاهره پیل کړې دي. د ماربل کارخانو د اتحادی او غړي محمد اقبال وایي وس یوازې 8 ساعته کارخانه پرانستی وي نورې بند وي او د لګښت زیاتوالي او د خراب اقتصادي حالات له کبله نږدې 25% کارخانه بند شوې دي. د پاکستان په ګڼو خارونو پېښور اسلام آباد راول پینډی لاهور کوئټه ترڅنګ کراچۍ کې د عامو خلکو کاروبار کوونکو لخوا د بجلی لوړو بلونو پر ضد احتجاجونه شوي او لا روان دي. عام ولسوایي چې وار لمخ کې ګرانۍ پریشان کړي دي او اوسې د بجلی بلونو ژوند نور مشکل کړی دی. بلخوا د اګست په 10مه د سینټ د خزانې د قائمه کمیټې غونډه کې لګډون وروسته د خزانې نگران وزیر شمشاد اختر ویلي چې د هیواد د اقتصاد حالت تر اندازې زیات خراب دی او حکومت ولستا د بجلی بلونو کې سمدستي رعایت نشي ورکولی. د پاکستان د خزانې نگرا وزیر شمشاد اختر دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د پاکستان نگرا حکومت د پیسو نړیوال مالیاتي ادارې IMF سره هم په دې اړه خبرې اترې کړي. د ډان ورځپاڼې د اګست په 10مه په خپل یو راپور کې ویلي د پاکستان په خواست د IMF چارواکو په واضح ډول ویلي چې په چا پسې څومره د بجلی بل جوړ شوی وي هغه به ورکوي. د رپورټ تر مخه IMF چارواکو د پاکستان حکومت نه په لیکلي بڼه ځواب غوښتي چې که د بجلی په بلونو کې ولست رعایت ورکړی شي نو هغه صورت کې به حکومت د IMF سره د شوي تړون په اساس د ټیکسونو ټاکلې شوی هدف له کومې لارې پوره کوي. IMF په خپله په دې اړه په رسمي ډول کومه اعلامیه نه ده جاري کړې. په پاکستان کې په وروستیو کلونو کې حکومت په بجلی او تیلو په سر ولست ورکوونکي رعایت په دوامداره توګه کم کړي او وایي چې دا کار یې د پیسو نړیوال مالیاتي صندوق IMF د پور شرطونو پوره کولو لپاره کړی دی. تیر وزیر اعظم شهباز شریف په حکومت کې د جولای په میاشت کې د بجلی بیو ته بیا کتنه وکړه او هغه یې لوړې کړې وي او هم هغه میاشتې په 12مه IMF پاکستان ته د 3 ارب ډالرو نه میاشتي پروګرام تایید کړو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شهباز شریف هغه مهال ویلي وو چې د IMF پروګرام منظوري دلی د هیواد اقتصادي استحکام په لړ کې لوی ګام دی او د پیسو نړیوال صندوق د شرطونو پوره کولو لپاره یې ګامونه پورته کړل. په دې اقداماتو کې د انرژي د بیو لوړولو د حکومتي لګښتونو کمولو لپاره د کفایت شاعرۍ پروګرام او د 2023-24 مالی کال په بجټ کې د 215 ارب روپو نوي ټیکسونه لګول شامل دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو وګورئ د روان غړي نمای برخه ته راورسیدو تاسو ود خبرونو لنډیز وای د پاکستان فوج باید د بن په جانب خېلو کې د فوج پر قافله ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه نه فوجان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د فوج د عام اړیکو څانګې آی ایس پی آر په خبرپاڼه کې د برید اپخلی کړی ویلي دي چې د اګست پر 23 ماښام مهال په موټرسایکل سپور یو ځانمرګي برید کوونکي د فوج په قافله حمله کړې او ځان یې ژوبلې. د دې برید ذمهواري چاند نه لري. د سوات منګوري پولیسو د اګست په 23 په ټولنیزو رسنیو د امنیتي ادارو پر ضد پوسټونو په تور په یو خبریال مقدمه درج کړې. په درج شوې مقدمه کې چې مشال اړیو ترلاسه کړې د منګوري تاڼي تفتیشي افسر ظاهر شاه لیکلي چې خبریال امجد علي صاحب په ټولنیزو رسنیو کې سرکاري ادارو او مقامي انتظامي سپکاوی کړی. خو خبریال امجد علي نن مشال اړیو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړي او ویل چې د هیواد له اساسي قانون سره سم هغه ته د رای د اظهار ازادي شته. په پیښور کې مشت افغان وګړي شکایت کوي چې قانوني اسناد لرلو باوجود یې پولیس زوروي او جګړه کوي. په ښار کې مشتو ځینو افغان کډوالو ته سپتمبر په لومړۍ نیټه مشال اړیو سره په خبرو کې ویل چې یو شمېر افغان ځوانان په جیلونو کې دي او یا خپل هیواد ته ډیپورت شوي دي. خو د پیښور د حیدآباد پولیسو ویلي دي چې دوی هغه افغان کډوال نیسي چې بغیر د سفري اسنادو پاکستان ته راغلي او له قانون سره سم چلند کوي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن نن د جمعې پر ورځ اعلان کړی چې دوی د نوي حلقه بندۍ وخت راکموي او دغه کار به د نومبر تر 23 پورې پای ته ورسي. انتخاباتي کمیشن په خبر پاڼه کې دا خبره کړې چې سیاسي ګوندونو له مشرانو سره سلا مشورې وروسته یې دا کار کړی. روس نن سهار د سپتمبر په لومړۍ نیټه له ماسکو سره نږدې دی او د یو اټومي پلانټ په شاوخوا کې د ډرون حملو راپورونه ورکړي دي. او سبا د هند او پاکستان ترمنځ د کرکټ لوبه کیږي. ټاکل شوی چې د آسیا جام سیالو په ترڅ کې سبا درې لوبه د هند او پاکستان ترمنځ په خپل وخت ماسپښین 2:00 بجې به کیږي. دا خبرونو لنډیز مو واردو او ستاسو پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. په پیښور کې مشت افغان وګړو د سپتمبر په لومړۍ نیټه مشال اړیو سره په خبرو کې ویل چې له 1300 مودې راهیسې یې پولیس او نور امنیتي ادارې تنګوي او سخت کړاون سره مخامخ دي. دوی وایي چې کله هم په پیښور کې د بدامنۍ کومه پیښه وشي نو د پی او آر کارډونو لرل باوجود یې پاکستان سرکاري ادارې ګرفتاروي او جیلونو ته اچوي. خو په پیښور کې د پولیسو یو افسر بیا دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې یوازې هغه افغان وګړي نیسي چې چا سره قانوني اسناد نه وي او څوک هم بې ځایه نه زوروي. نور تفصیل فرهاد شینواری راک.
په پیښور کې میشت یو افغان وګړی شیراز خان وایي چې یو شمېر ځوانان یې جیلونو ته اچول شوي او ځینې پکې د تورخم په دروازه افغانستان ته ډیپورټ یا شړل شوي.
اکثر بیچاره ګان په جیلونو کې پراته دي. ماجر کال دی وسره اکثر سره شته دي تذکیرو سره شته دي. ډېرې د وځي خاطر نشه تللې چې پولیس بمګیر کی یا بم بال در پاس کی یا بم جیل ته واچي یا بم کم حساب باندې لکه شل رقم یې د تاریخ وی کنه. دلته بیچاره په جیل کې پروت افغان بیچاره ماجیګر کور ته په یره تر خجو کنه.
یو بل افغان وګړی چې نه غختل نو می واخستل شي مشال ریډیو ته ویل چې کله هم په خبر کې د بدامنۍ کومه پیښه رامنځته شي نو بیا تور په افغان وګړو ولګوي او زوروي.
چرته خدای نه خواسته دماکه وشي ماجر دی. یاره رېړې والا غریب په دماکه کې څه کار؟ رېړې والا غریب په دماکه نشي کولای. دکاندار خو خپل بچوله زه د شپې دوم رېز کوړم چې صرف هغه کور لا هغه ترکاری مرکاری او دوه روټي نو هغه ما باندې بند شي هغه ما باندې ساري شي هغه ما ته یو پیغور شي. کارم کوم مزدوریم کوم ټیکسم ورکوم دلته د بجلی بیلم ورکوم د کور کرایم پاکستان ته ګټه ده دا ورکوم هغه وجودم ماته پسپک نظر قتل کیږي ډیر ډیر دلته ولې چې دلته تقریبا افغانانو دلته 15-16 کال تیر کړی دي. هغه بچي دلته چې کوم دکانداران پیژنم 400 دکانونه د مونږ بورډ پلازې کې دي.
په پیښور کې یو افغان زده کوونکی خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی په قانوني توګه په سکالرشپ زده کړو لپاره راغلي، خو هر وخت امنیتي ادارو لخوا څارل کیږي، پلټنې تر کوي او په آزاده توګه په تعلیمي پروګرامونو کې برخه نشي اخیستای. او که میډیا سره خپل ستونزې شریکې کړي نو بیا ورته ډیر مشکل جوړوي. د پیښور په حیدرآباد پولیس سټیشن کې موجود محرر عیسا خان د سپتمبر په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی یوازې هغه افغان وګړي نیسي چې کوم له افغانستان نه پاکستان ته بغیر د سفري اسنادو را داخل شوي او د قانون مطابق ورسره چلند کوي او څوک یې نه دي زورولي. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویاند کیسره پریده وایي چې د افغان وګړو پی یو آر کارډونو موده جون 2023 کې ختمه شوي، نو له دې وجې په ځینې ځایونو کې پولیس تنګوي. خو یو این ایچ سی آر د پاکستان یو شمېر ادارو ته ویلي چې په کار ده د افغان وګړو زورولو نه ډډه وکړی شي او کارډونه به ورته زر تمدید کړل شي.
وزارت داخله ته، هوم ډپارټمنټ ته او پولیس ته هم لیټر سکرین نوټیفیکیشن کړي دي چې دا کارډونه ایکسپایر شوي دي، خو د دې وجې د افغان کډوالو خلاف سه اکشن چې وانه غسلې شي، ځکه چې بعضو کا داسې شي چې کله دا کارونه ایکسپایر شي نو بیا پولیس سداسي پولیس په بعض ځینو کې هغه افغان کډوال تنګي. نو د دې حواله سره دوی لیټرز هم کړي دي مختلف محکمو ته او پولیس ته هم چې د دې خلاف سه اکشن وانه غسلې شي. نو موږ دا امید کوو چې دغه پیوار کارډ سی دی دا به زر تر زر ایکسټینډ کړي شي.
د یو این ایچ سی آر تر مخه دا مهال په پاکستان کې خواو شاسوار لسلکه رجسټر افغان وګړي ژوند کوي او په زرګونه شمېره کې بیا نه رجسټر شوي کسان هم پکې موجود دي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ډی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ته تاسو وګورئ، په اسلام آباد کې اوسیدونکي یوې افغان کډوالې 2 کلنې جنې ځان وژنه کړې. د ځای اوسیدونکو په وینا هغه د خپل مور پلار او ورونو خویندو سره د بی اتلس په ملټي ګارډن سیمه کې اوسېده او مریم نومېده. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي چې مریم د اګست په 9 شپې مهال له 5 پور څخه ځان غورځولې او ځای په ځای مړه شوې ده. مریم د افغانستان د بلخ ولایت اوسیدونکې وه او د زرګونو نورو افغانانو کډوالو په څیر کاناډا ته د تګ په تمه وه، خو د کډوالۍ پر مهال د ستونزو او اندېښنو له کبله یې ځان مرګ ته تسلیم کړ. نور تفصیل اسلام آباد راشد خټک راکوي.
اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر احمد روفی وویل چې ځان وژونکې جنۍ مریم د بلخ ولایت اوسیدونکې او د خپل کورنۍ سره د بی 17 په ملټي ګارډن نومې سیمه کې تر 2 کالو راسه اوسېده. د ویل چې مریم په 9 اګست شپې له 5 پور څخه ځان به غورځولې او ځای په ځای مړه شوې ده. د مشال رادیو ته وویل چې مریم هم د نورو کډوالو په شان کاناډا ته د تګ په تمه وه، خو د کیسې ځنډېدو له وجې د ذهني فشار لاندې وه چې اخر یې د ځان وژنې سبب شو. د اسلام آباد پولیس ویاند ته کې جواد افغان جنۍ ځان وژنه تایید کړه. البته مشال رادیو ته وویل چې د دې پیښې اندراج ټیکسلا پولیسو په حدودو کې شوې ده. د پنډي پولیس ویان سجاد الحسن هم پیښه تایید کړه، خو په یوه غونډه کې د ګډون له امله تفصیلات ته مشال له ډوسره شریک نکړل. په 10 اگست په اسلام آباد کې مشت افغان کډوالو کې د بمبوسو هم نقلاري خوراک لري چې ځلې انتظامیه د مریم جست په ځای هدیره کې د ښخولو اجازه نه ورکوي. وروسته هغه د 2017 په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د افغان کډوالو د شورا مرستیالې سوریا صبیر د تدفین د مشکل حل کېدو په اړه مشال له ډیو ته وویل.
مرض کی فاتحہ خانی دا جنازہ وہ شو مشکل نہ دا
دوه کاله پخوا په افغانستان کې د جمهوري حکومت د سکوت نه پس په زرګونو افغانان پاکستان ته راغلل او غربي هیوادونو ته د تګ لپاره د ویزو او کیسونو پروسس کېدو ته انتظار باسي. اسلام آباد کې د افغان ژورنالیستانو د شورا مشر محمود کوچی دوی ته ورپېخ مشکلاتو په اړه مشال لډیو ته وویل.
دلته مونږ دا چې کار نه لرو روزګار نشته. بله مسله دا ده چې دلته مونږ بله ستونزه دا لرو چې ډېر ځله د پولیسو د خوا تنګیږو ځکه مونږ نه پولیس دستاویزات غواړي. دا بله ستونزه ده. ستره ستونزه چې مونږ لرو هغه زمونږ د کیسونو مسله ده. د ټولو افغان کډوالو کیسونه ډېر سلو روان دي او هغه هیوادونه چې افغان کډوال مني دغه د کیسونو چارې ډېرې پڅې روانې دي.
د بشري حقوقو مدافعان او د ټولنیزو علومو ماهران وایي چې غربي ملکونو ته د تلو لپاره اوږد انتظار او نورو ستونزو افغان کډوال په ذهني ناروغیو اخته کړی دي او د مریم ځانوژنه هم د دې لړۍ وکړی ده. اسلام آباد کې اوسیدونکو د سیاست او ټولنیزو علومو ماهر د پېښور پوهنتون پخوانی استاد پروفیسر اعجاز خان په دې اړه مشال رډیو ته وویل.
دا خودکشی کی بلوز شوی دا اثر یو واقعا نه دا او ډیر افسوس بهی چې نور مواورو دا خبرې ډیر به مونږ ته پته نه لګیدلی چې څه به شوی خو چې کم ژوندیم دی ای نیم لیونی دی دا انساني مسله ده او دې خلکو سره انتظام پکار دی.
د رسنیو د راپورونو تر مخه په اسلام آباد کې دا خپل نویت دریمه پیښه ده. تر دې وړاندې دو افغانانو ځوانانو بهر ته د کیسونو د ځنډ او اقتصادي ستونزو له امله ځانونه وژلي وو. راشد خټک مشال لډو اسلام آباد.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال لري تاسو غوږی د هوا د ککړتیا د کیفیت معلومولو اداري ایئر کوالټي لایف انډیکس او د شیکاګو په هنتون د انرژي پالیسۍ ادارې په خپل کلنی راپور کې ویلي چې پاکستان د هوا د ککړتیا په برخه کې د نړۍ څلورم تر ټولو ککړ هیواد دی. د 2023 کال دغه راپور زیاتوي چې د هوا ککړتیا په پاکستان کې د اوسیدونکو کسانو اوسط عمر څلور کلونه کمولی شي، خو په هغه هیواد کې ځینې داسې سیمې هم شته چې د هوا ککړتیا د اوسیدونکو اوسط عمر شاوخوا و کاله کموي. نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا یاد رپورٹ لمخې دا هوا ککړتیا په پاکستان کې د انساني روغتیا لپاره دوهم لوی ګواښ دی او د زړه د ناروغو سربیره د اوسط پاکستانی ژوند شوخه سلور کال کموي او دغه ډول د یو شمېر نور ناروغو لکه د سا، سینې، نفسیاتي ناروغو او کینسر سبب هم ګرځي. پېښور پوهنتون کې د ماحولیت څانګې پروفیسر ډاکټر حزب الله جان مشال لیړو ته د اګست په 1 وویل چې پاکستان کې د هوا ککړتیا یو خو بهر د کارخانو او د ګړو د لګونه وي، خو د ټولو خطرناک د کور دننه د هوا ککړتیا وی چې هغه مون لپام غرزولې ده.
د هوا ککړتیا په کورونو کې دننه ده. دا هوا ور مونږ دې ته پاملرنه کړې نه ده. د ریسرچ نه ثابت ده چې بهر سونه په هوا کې ککړتیا وی نو د کور دننه هغه لس چنده زیات وي. په کورونو کې مونږ کم پینټ کړی دي، ډیسټمپر کړی دي، نو په دې کې یو ډیر خطرناک کیمیایي عنصر دی چې وته مونږ فارمالډیهایډ وایو. چې صاف لون دغه فارمالډیهایډ دا زمونږ د سپېمو په ذریعه د خولې په ذریعه دا پیپړو ته ځي او دا سپوزه کې د کینسر جوړېدو، د مرۍ د کینسر جوړېدو او د پیپړو د کینسر جوړېدو دا سبب جوړېږي. دغه شانتې که کچن کې یا نور اور بلیږي نو دا غینم زهریله کیسونه دي، ناکم ذرات دي.
نوموړی جاتوي چې د رپورټ له مخې د پاکستاني وګړو ژوند تر څلورو کالو کموي، خو وايي دا هغه خلک چې کم په سیاحت روغ دي او چې کوم وړاندې نه د سا د دمې او د سینې ناروغ ښکار وي او کمزوري وي نو د هغوی ژوند تر لسو کالو کمولی شي او رنځ ورله نور هم زیاتوي. د ایئر کوالټي انډیکس دغه کلنی رپورټ له مخې جنوبي آسیا د هوا ککړتیا د سختو اغیزو سره مخ ده. بنګلاديش، هند، نیپال او پاکستان چې د نړۍ نږدې څلورمه برخه آبادي ده د ککړتیا نړیوال مرکز ګڼل کیږي. هم د پېښور پوهنتون د جغرافي او جیومیټکس څانګې مشر او د چاپیریال ماهر پروفیسر ډاکټر عطاور رحمان وایي چې پاکستان کې د ټولو زیاته ککړتیا په خاریو کې وي ځکه هلته صنعتونه، ګاډي او نور آلودګي سیوا او شینکي ونې بوټي او پټي کم وي. دوی وایي د دې مخنیوي لپاره باید ونې بوټي او ځنګلات سیوا کړو او خپل هوا او چاپیریال پاک وساتو.
موږ له پکار دي چې زیات نه زیات گرینری ولګو. تاسو ګورئ لینډ یوز ریګولیشن نشته دی نو زری ځمکې مسلسل کمیږي. نو لہذا دا ډېره سیریس مسله ده. پکار دا ده چې موږ خپل اګریکلچر لینډ خپل گرینری دا سیوا کړو او چې کوم اګریکلچر لینډ دی یا فارسٹ لینڈ دے دا مونگا چی کم دے بچ کو کم مونگ سارا چی کم دے بیرن لینڈز دی آغا زینا مونگا اگریکلچر لینڈ جوڑ کو واغی تا مونگا او بو سپلائی ور کو او دا غی امپیکٹ نہ صرف پا انسان باندے بلکہ چی کم گلیشیرز مونگ سارا دی او آغا زا مونگا ریورز ریچارج کے یا واغی نا مونگ تا او بو ملاوی کی زکا چی کلا بیا تا سار دے اگریکلچر دا پارا او بنوی دا غی گلیشیرز نا مونگ تا چی کم دے پا یخنائی کی او برازی او دا غا او بچی کلا نوی نو ظاہر خبر دا زا مونگا اگریکلچر پروڈکٹس پا چی کم دے نرازی.
دا شکاگو پوهنتون د انرژي پالیسۍ اداره خپل کلنری رپورت کې ښایي چې پاکستان کې پېښور، لاهور، شیخوپورا او قصور خار اوسیدونکي د هوا د ککړتیا د اثراتو او خطرو سره ډېر مخ دي. د پاکستان حکومت لخوا مارچ 2023 کې د پاکې او صفا هوا لپاره قومي پالیسي هم جوړه کړل شوې ده چې تر مخه به دوی هغه ټولې لارښوونو باندې عمل کوي کوم چې صحت نړیوالې ادارې یا WHO د هوا د پاکې ساتلو او د دې ککړتیا ختمولو لپاره ویلي دي. شبیر احمد جان، مشال لیڈیو، پیخور.
مشال ریڈیو پر خبرونو او رادیوئی او ویډیوئی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
مشال اوریدل تاسو غوږی په داسې حال کې چې د پښتنو اکثریتي سیمې د بدامنۍ په لمن کې دي، د ملت پاله ګوندونو او ډلو د پلویانو ترمنځ د نظر او فکر اختلاف په سوشل میډیا یا په ټولنیزو رسنیو په بدو ردو او کنځلو بدل شوی دي. نن سبا په ټولنیزه میډیا فیسبوک د عوامي نېشنل ګوند، پښتون ژغورنې غورځنګ او نېشنل ډیموکراټیک موومنت د پلویانو ترمنځ د پښتنو د حقونو لپاره د تحریک په پارلماني او غیر پارلماني کولو بحثونه او په یو بل د تورونو لګولو لړۍ روانه ده. آیا دا هر څه د ملت پاله سیاسي ګوندونو یا قومي ډلو د مشرانو په ناخبرۍ کې کیږي؟ تفصیل شاین بنری راکوي.
نن سبا په ټولنیزه میډیا فیسبوک د عوامي نېشنل ګوند، پښتون ژغورنې غورځنګ او د قومي جمهوري غورځنګ د پلویانو ترمنځ د پښتنو د حقونو لپاره د تحریک په پارلماني یا غیر پارلماني کولو بحثونه او په یو بل د تورونو لګولو لړۍ روانه ده. آیا دا هر څه د ملت پاله سیاسي ګوندونو او یا قومي ډلو د مشرانو په ناخبرۍ کې کیږي؟ په دغه اړه بیگا مشال لیرو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند د کلتور سکرتر خادم حسین وویل چې دا غیر مهذبه رویه د هغه پلان برخه ده چې مرامې د خلکو غیر سیاسي کول دي. نوموړي زیاته کړه چې په سوشل میډیا د هغه د ګوند د مشرانو خلاف بده وینا کیږي.
بنیادی ایشو دادا چې د سیاست نه د وفاقي پارلماني جمهوریت نه روخان فکر سیاست نه د مایوسه د عمل ک تر سو پورې ون درې د تر وخت پورې به د خبر او مغه شان غیر سیاسي ریویو تزي کنزلې سپک سپورې پی غورجن لهجه دا ټول د دغه غیر سیاسي کولو پروژې برخی دي. کسو کې ارادي کوي او کسو کې غیر ارادي کوي. د تحریکونو بازي خلکو باندې ډېر لوی ځمداري عائد کیږي چې هغه وګوري چې دغه خلق چې هغه د پی ٹی آئی شکل کیو نه هغه د پی ٹی ایم شکل ته ولې راغلل. د پښتونخوا میپ خلق باید چې دا ولټي او زمونږ د عوامي نېشنل پارټۍ خلق هم باید چې دا ولټي چې دغه پیغور جنی او دغه کنزل ماری د کم ځای نه راغل.
عوامي نېشنل ګوند ځان د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک تسلسل ګڼي چې لقبلې وخت په وخت د وسلوالو ډلو د بریدونو او مرکزی حکومتونو د بندیزونو ښکار پاتې شوې دي. په تیرو شلو کلونو کې د عوامي نېشنل ګوند خواوشا 1200 غړي او سیمه ایز او مرکزی مشران په ترهګرو بریدونو کې وژل شوې دي. بلخوا په سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په شکل کې د یو ولسی تحریک مخې ته راتلو سره ملت پال سیاست یو جارحانه رنگ اخیسته دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ علمزیب محسود وایي چې دوی د پارلماني مبارزې خلاف نه دي، خو په موجوده حالاتو کې د پارلمان نه بهر مبارزه غوره ګڼي او په دغه لار کې ملګرو قربانې هم ورکړې دي. نوموړی وایي د حقیقت دی چې پی ټی ایم نه ځینو ملګرو لاره بدر کړې او د پارلمان د لارې خپل مبارزه کوي. محسوس زیاته کړه کیدی شي چې عوامي نشتل ګوند د پی ټی ایم په موجودګۍ کې ځان خوندي نه احساسوي، خو د عوامي نشتل ګوند کارکنانو تل د پی ټی ایم مرسته کړې ده او کلک ملګری پاتې شوی دی.
دی پی کی ایم اپ او د ان پی په میانس کې د زیاته چې کومه د یو تاریخي یو شخړه سره روانه و، دغه کې بیا د چې کوم و دوی د یو بل خلاف چې کوم زموږ فورم ډیر زیات استعمال کړ او تیری کې بیا په سوشل میډیا باندې دوی چې اختلاف وسره راغی، یعنی یا چا به داسې خبره وکړه چې د به خپل چې کوم اختلاف به ورسره سرګن کولو، نو هغه سرګن کول به د ولې چې هغه سړی به مشهور پدا و چې د پی ټی ایم هغه کوي سپورټ کوي، نو خلک به دا شمیرل چې کوم دا خو د ان پی خلاف دی یې نظریات او اختلاف به هلته پرچار کېدلو. بیا په دغه کې باقاعده منظور پښتین په خپله دوی کور ته ورغی، دوی ته بار بار چې کومه د دغې شي کلیریفیکیشن وکړلو.
محسن داوړ د پښتون ژغورنی غورځنګ په بنسټګرو کې دی چې وروستو یې د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ په نامه د یو سیاسي ګوند بنیاد کې خود. داغه په اند پارلمان د لارې د آئینی او قانوني حقوقو ګټل د سیمې ډېر ستونزې هوارول شي. محسن داور زیاتوي چې په سوشل میډیا کنزل هغه خلک کوي چې سیاسي روزنه نه ده شوې. د نوموړي په وینا د رویه د حقوقو د مبارزې په لار کې یو لوی خنډ جوړې دي شي او د پاکستان مقتدر خلک یې د خپلو ګټو لپاره کارول شي.
هر یو سیاسی ورکر را غدا خبر کوي چې زما ګوند یا زما تحریک یا زما تنظیم ټیک ته، او د دین علاوه نور ټول خلک غلط دي او هغه ټول غدارانم دي او دا ټول ایجنټانم دي. نو دا زما په خیال نه د پښتون قومي تحریک لاس ګټه ورکوي نه د قوم ستونزه وسر حل کیږي. دا په د قومي تحریک مخ په وړاندې بوتو کې د ټولو نه غټ د خنډ باعث جوړیږي. خبره پکار ده، اختلاف هم پکار ده، د دلایلو په بنیاد پکار ده. اوس نه پوهېږم چې مثال د یو کنزل کولونه یو چاته صفه ده رسی.
په داسې حال کې چې سوشل میډیا د رائے د اظهار پروپیګنډي او سیاست مهمه برخه ګرځېدلې ده، د عوامي نېشنل ګوند، پښتون ژغورني غورځنګ او نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ دریو واړو مشران په سیاست کې بد رد ویل او په یو بل بې اساسه تورونه پورې کول ناوړه عمل بولي او په قومي موضوعاتو په دلیلونو ولاړه مباحثه د موجوده ناقرارۍ نه د وتلو لاره ګڼي.
دا مشال ریډیو دا ز فرهاد شینوارایم او له خیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
مشال ریډیو تاسو غږوي. په مومندو کې د خاپخ سړک له تیرو څلور کلونو راهیسې وران ویجاړ پروت دی. خلک غوښتنه کوي چې دا سړک دې زر تر زره ورغول شي، ځکه چې نه یوازې د دوی د تګ راتګ لپاره مهم دی بلکې د افغانستان سره پرې تجارت هم کیږي. د سیمې چارواکي مشوره ورته ویل چې د ټیکهدار سره به خبرې وکړي چې د مرمت کار پرې تیز کړي. نور تفصیل شانواز ترک زیرا کوي.
د خوایزو بایزو خلک وایي د دوی سیمو ته وتلې خاپخ سړک د تیرو څلور کلونو راهیسې وران ویجاړ دی. دغه سړک چې د غیبی ګنداونه تر د ګوسلای کنده 40 کیلومتر دی. د ګوسلای سره نږدې په ځینو سیمو کې آباد شوی. دغه سړک د محمدونه تر جلال آباد رسیدلی چې ور باندې تیر وختونو کې د پولې پورې یا دې غاړې ته کاروبار هم کېده، خو په 2010 کې دغه لاره بنده شوې ده. د خوایزو کون کلی اوسیدونکي تفسیر محمد مشال رډیو ته وویل دوی د دغه سړک د خرابې د وجې د ډیرو ستونزو سره مخ دي.
تحصیل بیزو چې څومره پورې ماربل دي هغه په دې لاره باندې راځي، او د ماربلو ټرکونو نه یا د ماربلو گاډو نه هغه نه ټیکس اخلي، خو هغه پته نشته چې هغه ټیکس کم طرف ته ځي. بار بار د خلکو په دې باندې احتجاج کړی دی، پاچونونه پکړی دي چې یار موږ ته دا روډ جوړ کړي. تحصیل بیزو چې څومره پورې ماربل دي هغه په دې لاره باندې راځي، او د ماربلو ټرکونو نه یا د ماربلو گاډو نه هغه نه ټیکس اخلي، خو هغه پته نشته چې هغه ټیکس کم طرف ته ځي.
د محمد یو سب ډیویژن چې خوایزي بایزي نومې کې هم دغه سړک پورته تیر شوی. دغه سرک باندې با جلال آباد ته هر رقم خوراکي او غیر خوراکي شیان وړلې شو، ولې له پورې غړه به هم ګڼ شمېر شیان مومند ته وړلې شو. هغه وخت چې په 2010 کې او بیا وروسته په مهوند کې عسکري پریشانونه شروع شو. په دغه سړک د خلکو تګ راتګ کم شو. 2014 او وروسته وختونه کې چې بیا خلک خپلو کورونو ته واپس ستانه شو، نو د دغه سړک ته بیا رغونې غوښتنه یې کوله. په دغه سړک ګڼ شمېر هغه استادان چې نږدې سکولونو کې سبقونه هم خای هم تیریږي. په دغه سیمه کې د سکول یو استاد شاه محمود مومن چې د حلیمزو اوسیدونکی دی، مشال ریډیو ته وویل:
د سکول ماشومان چې کوم دي زیاتر هغوی چې لاړ شي د خاورو نه خړ پړي سکول ته چې دي واپس چې راځي، کې زیاتر ماشومان یوه نیمه ګنټه دوه ګنټې مخکې پاتې پیدل وزي، وایي چې دی خوا دوړی تکلیف یې په لاره باندې، ګاډو مسلې کرایان هم زیاتي. نو د ټولې علاقې نه د خلکو زړه تور شوی دی، دغه ماحول یې ګنده کړی دی. پسرلی مونږ سینو کو دا ټول پټي او هر څه به د دوړو نه ډکو، دومره تکلیف جوړ شوی دی چې څوک د روډ خبره وکړي نو بس مخونه وران کې هغه د مایوسۍ یو اظهار کوي.
دوی وایي چې هر څوک زده کوونکو ته د سړک ته خرابۍ نه مسلې ورپېښ دي، نو همدغه شان مریضان هم چې روغتونونو ته وړلی شي په ډېر مشکل کې دي. ولې د یارخېلو سړه خوا او تورې خوا سیمونه هم ماربل اوړونکي ګاډي په دغه لارو تیریږي او دغه ګاډو والا هم د مشکل سره مخ دي. د محمد ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر قیصر خان مشاد ریڈو ته وویل: په دغه سرک کار په تندی سره روانو، ځینې ځایونو کې پوخ شوی هم دی او اوس هم پې کار روان دی، خو د ځڼ وجه یې د پیسو ده چې کله کله ټیکدار ته د حکومت لخوا پیسې په وخت نه جاري کیږي. خو د زیاته کړه دوی به بیا هم کوشش کوي چې ټیکدار سره خبره وکړي او په دغه سرک ته جوړونې کارونه تند کړي. شانواز ترکزی، مشاد ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د خالی ورسی 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوی نړۍ
پاپاو کم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګر
پدونی مو بجو
باډی وی
پدریو بجو
پام کوا
پسلورنی مو بجو
د مشال پنوم
پپینزو بجو.
مشالو ته تاسو غوږی د رمانګړی اخري رپورت په لور ساسه پام را ګرځوم. په کابل کې د شپږو ولایتونو د فوټبال لوبډلو تنمن سیالي وشوي چې پای لوبته د پکتیا اتحاد لوبډلی او د کابل استقلال فوټبال لوبډلی لاره پیدا کړه. که څه هم پکتیا لوبډلی د دې سیالو دویم مقام خپل کړ، خو د افغانستان د فوټبال فیډریشن یا د لوبډله په دې وسایله چې په ډیرو لږو امکاناتو یې ځان خه کچې ته رسول دي. په دې سیالو کې د کابل، میدان وردګو، غزنی، کاپیسا، لوګر او پکتیا د فوټبال لوبډلو برخه اخستې وه. تفصیل نجیب الله خیلا کوي.
په پلازمینه کابل کې د افغانستان د خپلواکۍ د 104 کالیزې په ویاړ د دوو مرکزی او 15 سویل ختیځ ولایتونو میدان وردګ، غزنی، لوګر، پکتیا، کابل او کاپیسا د فوټبال لوبډلو ترمنځ سمو د مخ کې پیل شوې لوبې پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پای لوبې ته د کابل استقلال او د پکتیا اتحاد لوبډلې لاره ومونده. چاتلولی د کابل استقلال ټیم او دویم مقام د پکتیا اتحاد لوبډلې ترلاسه کړ. د پکتیا ولایت یو لوبغاړي عزیز الرحمن مشال راډیو ته وویل:
پکتیا فوټبال فدراسیون په کم امکاناتو بیا هم ډېر هلې ځلې کړې دي. کوم ډول چې غوښتنې د فوټبال لوبغاړو غوښتنې دي هغه ترسره کړې دي، خو د اولمپیک نمو غوښتنه ده چې د میدان او د ظرفیت لوړونې په مورد چې کوم ټورنمنټونه جوړیږي ولایتي که پکتیا کې جوړ شي نو ډېره به بهتره وي.
لوبغاړي وایي په افغانستان کې اقتصادي کمزورتیا د ژوند د نورو خواو ترڅنګ په سپورت هم اغېز کړی دی. دوی د فوټبال له نړیوال فدراسیون غواړي چې په افغانستان کې د یاد لوبې پرمختګ ته پاملرنه ډېره کړي. یو بل پکتیاوال لوبغاړی شفیق الله توتاخیل وایي:
فیفا پیسې راخلاصې کړي ترڅو فوټبالران په آرامه فضا کې او په ښه توګه فوټبال مخته یوسي، ځکه د فوټبال کچه په افغانستان کې اوس ډېره خرابه شوې ده. فیفا نمخواست دغه ده چې د فوټبال برخه کې چې کومه ارڅه کې کومه پانګونه دوی کوي هغه د افغانستان فدراسیون سره راخلاصه کړي او ترڅو فوټبال مخته لاړ شي.
بل لوري ته په افغانستان کې د فوټبال فدراسیون چارواکو ویل د امکاناتو د پیدا کېدو په صورت کې دوی په پکتیا کې د فوټبال د لوبغالي د تجهیز او سمبالولو او همدارنګه د لوبغاړو د روزنې لپاره پلانونه لري. د افغانستان فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر وایي:
مبشور خوشحال بودیم که پکتیا
موږ ډیر خوښ یو چې پکتیا د لوبو تر پاینه لا ورسیده موږ دې ته هم خوښو چې پکتیا باید دې لوبه اتلولي وګټي دا ولایت په ډیرو لږو امکاناتو کابل کې د پاینه لوبه وکړه بیا هم پکتیا په ګټه کې و او موږ ته دا لوبډله اتله ده
په شمو قهرمان است پکتیا
دی یادونه ورده په افغانستان کې څه د پاسه سل کال وړاندې فوټبال فدراسیون جوړ شوی او په اوس وخت کې د دې هیواد په مرکز ولایتونو ولسوالیو او حتی سیمو کې زرګونه لوبغاړي لري چې د لوبو نندارې ته یې ډېر خلک ورځي له دې مخکې په افغانستان کې د فوټبال د ښځینه لوبغاړو ملي لوبډله هم وه چې په وروستیو دوو کلونو کې ډېره برخه وتلې او د نړیوالې ټولنې په مرسته دا مهال یو شمېر ښځینه فوټبالران په پرتګال هیواد کې میشتې شوي دي.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم یم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال رادیو، د تازه خبرونو باوري سرچینه.